درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مکبول کی قدر منو کلری سکون کو زه پرشنا غفار یو زری به تاسو ټول ته شرک واس مې ما د ول سم ټولګي جغرافي مزمن دی له سم لوستا کله چې تاسو ټول قدر منو کلری سکون کی برات روغ او جوړ صحت مند او سری او د صحت چمې بوم پټنې قدر منو سکون کو مکل دین چې زستا ستنن مزینه ولوست بلکم نو تاسو ټول خوښ زده کون کو صحه هل لرم چې تاسو ټول په لغ خو ځنو سره د ول سم ټولګي جغرافي مزمن کتاب کتابچا کلمونه ولري تر سو کول سی تن چې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې نظر سره وکړي او په راتلونکو وختونو کې نه یوازې د چې تاسو خپل بلکې تاسو نور ملګري او دوستان هم ترې استفاده وکړي. که تر منو خوښ زده کوونکو اوس هم د خپل نوي لوست پر لور پنځه ګرځو زموږ تاسو د نن ورځې نوي لوست چې تر لسم لوست دی یعنې زموږ تاسو د نن ورځې په دې لسم لوست کې درسي اهداف چې دي یعنې هغه موضوع کاني چې نن ورځ به موږ تاسو تر بحث لاندې ولرو عبارت دی له لومړی انرژي او پنړي کې د هغې اهمیت دویم د انرژي ډولونه دا هغه دوه مهم موضوع کاني دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو وګړو لیست کوونکو د پراته او چاو دقت په هیله یم هیله ده چې د لوست پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشحال غلی زده کوونکو اوس هم د خپل نوي لوست پر لور باندې راګرځو زموږ تاسو د نن ورځې په نوي لوست کې لومړنی موضوع چې ده انرژي او پنړي کې د هغې د اهمیت اړوند ده. لومړی به موږ تاسو د انرژي د تعریف سره آشنا شو وروسته به د انرژي اهمیت پنړي کې وپیژنو. د انرژي اهمیت په خپل پنړي کې څه دی او څه ته ویل کیږي. لومړی موږ تاسو انرژي تعریف وو. انرژي موږ ویل سو چې انرژي هر هغه څه چې د کار کولو وړتیا ولري انرژي بلل کیږي. یا هم په بل وینا سره موږ تاسو داس ویل سو چې کار کول توان ته انرژي ویل کیږي یعنی هغه توان طاقت او ته موږ تاسو انرژي ویل سو کوم چې موږ تاسو یو کار سرته رسولای شو باندې موږ ویل سو چې د انسان وجود انرژي ته اړتیا لري او د هغې انرژي په واسطه سره انسان خپل ورځنی کارونه سرته رسوي. هغه ته چیرې انسان ووسیږي یا هم ماشین ووسیږي دواړه انرژي ته ضرورت لري وروسته د هغې انرژي په موږ سره کولای شي چې یو کار سرته ورسوي. همدارنګه د انسان وجود د لکه څنګه چې انرژي ته ضرورت لري نو ځکه د کار کولو استعداد پکې شته دی چې ورځنیز اصطلاح کې انرژي ډیره کارول کیږي او په زیاته کچه سره ترې استفاده کیږي. همدارنګه موږ تاسو ویل سو انرژي په حقیقت کې خوځښت خورځه او غورځنګ همدارنګه تحریک دی چې دغه خوځښت او حرکت د سوداګری صنایع او ترانسپورت او اقتصادي او ټولنیز کلتوري فعالیتونو په برخه کې پراخه کچه سره سرته رسول کیږي یعنی موږ تاسو کچيري اڅو د کری سرته رسو لسی هم سره یې کارونه سرته رسو ترانسپورت چی کارونه سرته رسو د اقتصاد په پراختیا کې موږ تاسو کارونه سرته رسو ټولنیس کارونه سرته رسو کلتوري کارونه سرته رسو هر ډول فعالیت چې موږ تاسو په خپل ژوند کې سرته رسو دا ټول موږ تاسو د ایو انرژي په موږ سره سرته رسول شو. کچيري موږ تاسو انرژي ونه لرو د کار کولو توان ونه لرو موږ تاسو نس کولای چې خپل ورځنی فعالیت سرته ورسو. موږ ویلې سو چې دغه انرژي که هم تاسو د ژوند یو پراخه ساحه جوړ کړئ نو د بلی پلو څخه انرژي په نړۍ کې د هغې سرچینې غوره اقتصادي اهمیت لري کوم چې د انسانانو له ډیرو پخواره هیڅ څخه انرژي پیژندلې ده او د هغې څخه استفاده کوي او له هغې څخه ډول ډول استفاده کولو کې یعنی د تودوخې او رڼا څخه یې د پخلي په برخه کې کار اخیستی دی د کورونو په روښانه کولو کې او د کورونو په تودولو کې کار اخیستی دی چې دغه فعالیتونو کې موږ تاسو د انرژي څخه په پراخه اندازه سره کار اخلو. همدارنګه په منځنۍ پیړۍ کې د انرژي له سرچینو څخه کار اخیستل زیات اهمیت ومونده ځکه چې انسانانو د باد او له اوبو سره د انرژي له سرچینو څخه په کار اخیستلو سره بادي او د اوبو ژرندې جوړې کړې دي چې د دغو بادي او د اوبو د ژرندو په واسطه سره په اتلسمه پیړۍ کې د بخار ماشین په جوړېدلو سره د صنعتي انقلاب له پرېښودو څخه وروسته صنایعو بشریت ته لوی بریالیتوب او بدلون ور په برخه سو. نو په ځکه په کارخانو کې د کارګرانو په موټ او لاس د ځواک پر ځای باندې له ماشینونو څخه کار اخیستل کېده او په صنایعو کې د ډبرو سکرو استعمال پر اختیار ومندل چې دغه متحرک ځواک په صنایعو کې بدلون راوستل او په لنډ وخت کې هر ډول اقتصادي او صنایعي چارو کې پیاوړتیا لاره هواره کړله او لای هم پرمختګونه رامنځته کړل چې دغه یو له مهمو پرمختګونو له جملې څخه شمېرل کېږي کوم چې په نړۍ کې انرژي یو لستر اهمیت لرونکو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. هم چې نن د دې ترڅنګ ترڅنګ درنو ځکونکو د شلمی پیړۍ په نیمایي کې د ګاز او نیوکلیر انرژي سرچینو چټک پرمختګ رامنځته کړل چې دغه چټک پرمختګ له عمل څخه انرژي لا زیات ارزښت وموند شي. د کار د فابریکو او د کارځایونو جوړولو په پرمختګ کې ژوره اغیزه پیدا کړله او بشر د انرژي له بیلابیلو ډولونو څخه د اقتصاد په بیلابیلو برخو کې استفاده وکړله چې په بیلابیلو کارونو کې په بیلابیلو ځایونو کې د مختلف ډول انرژي څخه استفاده کول. نو ویلی شو چې د انرژي د تولید بیلابیلې سرچینې چې دي په خپل د ډبرو سکرو څخه عبارت دي، د نفت، ګاز او اوبه، چې د دغه په حق به موږ تاسو نور معلومات هم په راتلونکو درسونو کې او هم د نن ورځې په لوست کې لاسته راوړو. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ تاسو انرژي وپېژندله او د هغې اهمیت مو په نړۍ کې وپېژندې. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو انرژي او د هغې د ډولونو سره آشنا شو. چې موږ تاسو انرژي وپېژندله، موږ تاسو ولوستله چې انرژي هر هغه څه چې د کار کولو وړتیا ولري انرژي بلل کېږي. یا هم په بله وینا سره، موږ تاسو داسې ولوستله چې د کار کولو توان یا هم طاقت ته انرژي ویل کېږي، چې انسان خپل ورځنی ژوند د کارونو د اړتیاو پوره کولو لپاره انرژي ته ضرورت لري. نو اوس موږ ویلی شو چې په نړۍ کې بیلابیلې انرژي شته چې انسان د هغو له یو شمېر څخه له ډېرو پخوا راهیسې څخه کار کوي چې د هغه انرژي د پخوا راهیسې څخه په نړۍ کې موجودې وي او انسانانو ترې استفاده کول. په تېرې بیا د باد او د اوبو له ځواکه څخه ډېر کار اخیستل شوی دی، چې د دې غوره بېلګه یا هم غوره مثال چې دی بادي د اوبو ژرندې دي. یو بادي ژرندې دي او بل هم د دې تر څنګ د اوبو ژرندې دي چې په افغانستان یو برخه زیات شمېر کسان په دغه برخه کې د دغې انرژي څخه په زیاته کچه سره استفاده کوي. نو انرژي بیلابیل ډولونه لري، له بیلابیلو سرچینو لکه باد، لمر، اوبو څخه ترلاسه کیږي. همدارنګه هستئي او حرارتي انرژي هم شته، چې نن ورځ به موږ تاسو د دې ټولو انرژیانو په حق په بشپړه توګه سره معلومات لاسته راوړو. لومړی ترنو زده کوونکو، موږ تاسو په لوست کې برېښنا پېژنو. برېښنا یا هم برق څه ته ویل کېږي او دغه برېښنا یا برق انرژي د څه څخه لاسته راوړل کېږي؟ برېښنایي انرژي له بیلابیلو سرچینو څخه ترلاسه کېږي، چې د اوبو، باد، لمریز، هستئي او حرارتي برېښنا نوم کچیر موږ تاسو واخلو، له هر یوې په حقه موږ تاسو معلومات ترلاسه کولی شو. نو موږ ویلی شو د اوبو برېښنا اوبه په نړۍ کې د تولید ارزانه او ډېره لوړه سرچینه ده، چې نن ورځ د برېښنا د تولید توربینونه لګول شوي دي چې د اوبو له ځواکه څخه برېښنا تولیدیږي. او د دغه برېښنا یې هم برخ شي دي، زیاتره توربینونه د بندونو په لندنیو برخو کې موجود دي چې د دغو لوړو ارتفاعګانو څخه موږ تاسو برېښنا یې هم برق تولیدوو، چې دغه برقونه په خپله مهم ټکي چې دي یا هم مهم رول چې لوبولی دي هغه دا دي. لومړنی چې دي په خپله د سیند د اوبو زیاتوالی دي، که چیرې په یو سیند کې زیاتې اوبه واوسیږي او دایمي واوسیږي، جاري واوسیږي، نو په هغه سیند کې موږ تاسو په دایمي توګه سره برېښنا لاسته راوړلی شو. دویم، د سیندونو په تګلورو کې د پرزړوالي شتونوالی دي. دویم، د سیندونو په تګلورو کې د لوړو برخو شتوالی دي، یعنی د سیندونو دغه کوم تګلوري یا هم کومه برخه چې ده په دې کې باید لوړې برخې موجودې واوسیږي، په هغه اندازه سره بیا موږ تاسو کولی شو ښه برېښنا لاسته راوړو. همدارنګه برېښنا یوازینی هغه سیس دي کوم چې موږ تاسو د کورونو په روښانولو کې همدارنګه د ځینو نورو فعالیتونو کې ترې استفاده اخلو. نن سبا زموږ تاسو ورځنی ټوله کارونه چې دي په برېښنا یې هم برق باندې ولاړ دي، چې موږ تاسو خپل د ورځنی ټوله کارونه د دې په واسطه سره سرته رسو. نو موږ ویلی شو چې دغه برېښنا زموږ تاسو د ژوند یو له مهمو برېښنایزو وسایلو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې زموږ تاسو د ژوند زیات شمېر کارونه سرته رسوي. اوس هم درنو زده کوونکو، دویمه برخه کې موږ تاسو بادي برېښنا پېژنو، چې بادي برېښنا څه ته ویل کېږي، هم بادي انرژي څه ته ویل کېږي. درنو زده کوونکو، نن ورځ د بادي جنریټرونو څخه په کار اخیستلو سره په باد باندې دغه کوم جنریټرونه چې دي په باد باندې چلیږي، چې د برېښنا انرژي ترلاسه کیږي. د باد له انرژي څخه استفاده د برېښنا تولید ډیره ګړندې لاره ده، چې بادي توربینونه له هغه ته ورته نور وسایل نه چې ډیر اندازه ډیر کار وکوي. او د اروپا دوه پر دریمه برخه موږ تاسو برېښنا ترلاسه کولای شو چې د باد له انرژي څخه ده، او وروسته ورپسې بیا په شمالي امریکا کې دویمه درجه برېښنا بادي برېښنا لاسته راوړل کېږي. نو موږ ویلی شو په مجموعه کې اروپا په سلو کې 15، شمالي امریکا په سلو کې 22، آسیا په سلو کې 12، او نور برازمونه په سلو کې یوه برخه بادي برېښنا تولیدوي چې د هغه په واسطه سره مختلف فعالیتونه سرته رسول کېږي. د دې تر څنګ قدر مونږ کو اون کول مریز انرژي یا هم د مر انرژي مرتاسل بلو چې په انګلیش کې مرتاسو سولر انرژي ورته وایي، چې دا یو عام اصطلاح ده. او دغه د مر انرژي چې ده یو لوی منبع چې ده په خپل د مر وړانګې دي چې تودوخه په بڼه باندې ځمکې کورې ته را رسیږي، او دا یو وړانګې په بڼه سره خپرېدونکي انرژي رامنځته کوي چې د سپو په بڼه سره لېږدول کیږي او رڼا او تودوخه تولیدوي چې د مر انرژي د ځانګړو سپو او هندارو په واسطه سره زیرمه کېدای شي. د دې سرچینې زیرمه کیږي او وروسته بیا د برېښنا د تولید او د تودوخې د ترلاسه کولو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کیږي، چې تر اوسه پورې د لمر انرژي څخه تل او زیات کار نه اخیستل کیږي، په کومه اندازه سره کار اخیستل کیږي، یعنی یوازې کله چې د لمر وړانګې وي استفاده ورڅخه اخیستل کیږي، او له بلې خوا څخه لمري سولرنه لږ برېښنا تولیدوي. نو ځکه لمر څخه ترلاسه کیدونکې برېښنا د ډبرو او د نیپتو د برېښنا په پرتله باندې ګرانه ده، ځکه کله کوم مخکې چې لمر واوسیږي، یعنی دغه کوم شمسي یعنی چې دی موږ تاسو په کورونو کې اوس وخت استفاده ځینې کوو، یعنی د شمسي چې دی په خوا دغه کومه بیټري چې دی د شمسي په واسطه یا هم د سولر په واسطه سره چارج ترلاسه کوي، وروسته د هغه څخه موږ تاسو د کورونو په روښانولو کې ترې استفاده کوو. همدارنګه د دې تر څنګ که در مونږ زکون کو بل چې د خپل هستی برېښنا ده، هستی برېښنا هغه ځواک یا هم هغه طاقت ته ویل کیږي چې د نړۍ تر ټولو کوچنی او پریمانه ذرو یعنی اتمونو کې موجوده ده، چې دغه هستی انرژي د سپوند توکي په ذرو یا هم ریکټرونو کې په کار او تاسو ته راځي چې زیاتره انرژي تولیدوي، یعنی زیاته کچه سره انرژي تولیدوي. او دغه هستی انرژي یو لوی خطر د رادیو اکتیو یعنی هستی وړانګو څخه دی، چې دغه هستی وړانګې ازیده دل دي چې دغه خطر رامنځته کړي. نو دغه توکي کېدای شي چې په هوا، اوبو او سمندرونو کې خپاره شي او په زرګونه متره ځای ونیسي. نو د دغه توکو ډېره لږ اندازه چې د وحشي ژوو، ونو، بوټو او انسانانو ژوند ته زیان رسوي، او زیاته اندازه یې د مرګ لامل هم کیږي یا هم سبب ګرځي. چې دغه هستی انرژي کښته چې دا د لږ سون توکو په سوځېدو سره ډېره زیاته انرژي تولیدوي، چې دغه هستی انرژي سون توکي د ډبرو، سکارو، نفتو او ګازو په پرتله ډېر دوام لري، او فلسفي توکي هم د ځمکې هوا تودوخې او هم کیمیاوي ککړتیا لامل ګرځي. موږ ویلی شو چې په اوسني وخت کې نړۍ په پرمختللو هېوادونو کې د اتمي برېښنا کارخانې جوړې شوې دي، چې د دې چې دوی په دوی کې د امریکا متحده ایالاتو لومړی مقام لري، فرانسې چې بیا د په دویم مقام کې ده، جاپان په درېیم مقام کې، او روسیه په څلورم مقام کې ده، او یو شمېر هېوادونه لکه انګلستان، جنوبي کوریا، چین، هند، آلمان او کاناډا بیا د اتمي برېښنا کارخانې جوړوي. همچنان د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو حرارتي برېښنا بیا هغه صنعتي کارخانو کې رامنځته کیږي په کوم کې چې زیات پرمختګ راوستلی دی. موږ تاسو ویلی شو حرارتي برېښنا په خپله د ډیزلو، نفتو، ګازونو او ډبرو سکرو له سوځولو څخه لاسته راځي، چې په اوسني وخت کې حرارتي برېښنا د تولیدي فابریکو په مخ کې زیات پرمختګ راوستلی دی. او حرارتي برېښنا ډېره مهمه منبع د ډبرو سکرو دی، چې له هغو څخه 350 کې برېښنا ترلاسه کیږي، چې حرارتي برېښنا په ترلاسه کولو کې زیاتره له نرمو او کیر ډوله ډبرو سکرو څخه ترلاسه کیږي، چې دا هم برېښنا تولیدوي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پر موږ تاسو انرژي او د هغې ډولونه وپېژندله، او د هغې د اهمیت په حق مو معلومات ترلاسه راوړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. کورنۍ دنده کې درې سوالونه دي. لومړنی سوال انرژي تعریف کړئ، دویم حرارتي انرژي زده کړئ، او درېیم سوال چې دی درنو زده کوونکو، د لمر انرژي څه ډول انرژي ده. نو نه قدر مونږ زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. ښه وخت، الله پامان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات می قبول کی قدر منو ګل رئیس کون کو زبرش نا غفاری و زربی هم تاسو ټول ته شرف واس پم عدد ول سم ټول کی جغرافیا مزمن دیر لسم لوستم هله من دیم چې تاسو ټول قدر منو ګل رئیس کون کی برات روغ او جوړ صحت مند او سری او د صحت چم بون پتن می درنه سکون کو داسې مر تاسو د ول سم ټول کی جغرافیا مزمن دیر لسم لوستم نو هله لرم چې تاسو ټول قدر منو زکون کو د تیر ورځې لستون له خپل زرن سره په پرا او کامل ډول سره تکرار کړی او سری او سم معلومات مو تر لاسه کړم قدرمنه سکون کو از مرسته سودنن وزی در لسم لوست درسی موضوعان یه هم درسی اهداف چنن وز به مرسته سپلوست که ولولو عبارت دیله لمره ده تاتویزم او شنتویزم دینونو پا حق لسه بوهیجی دویم بودایی او هندویز دینونو پیجندل دریم دنری مهمی جیبی او سرارم عربی جیبا ده حقا سرار مهمی موضوعان دی چنن وز به مرسته سپلوست که ولولو او پا حق لبه پا پش برا توگه سر معلومات تر لسه کرو نستاس چولو قدرمنه سکون کو ده پرات و جاو دکت پا هیله ما هیله ده چند لوست در پای پر رسر ملتیا وکری او یو سمان ما تر لاسه کری روز کونکو وس هم د خپل نوی لوست پر لور باندې راګرځو زما او تاسو د نن ورځې د نوی لوست په لمړنۍ موضوع چې د تاتوئزم او شینتوئزم دینونو په حق د نن ورځ موږ تاسو تاتوئزم او شینتوئزم دینونو وپیژنو او د هغوی په حق به معلومات لاسته راوړو چې څه ډول دینونه دي او په کومو هیوادونو کې په زیاده کچه سره رواج دي خوش وسه کون کو د تایو چی په خپل یو چینایي ژبه کې د لارې او ترکې معنی ورکې نو دغه سب د چین د لوی پولیسو د لاو تایو تازو او یا هم د لاوتان پرې مربوط یا هم اړه لري چې دغه دین چې دی د تاتویزم دغه فلسفه چې د کانفیوسیوس له اثر څخه چې په چین کې مخکې ده نو د چین د قوم او ملیت په دغه عقیدې باندې ولاړ دی دغه د تاتویزم دین کسان چې دی درنو زکوونکو په خپله په 1015 میلادي کال کې د هوان لخوا څخه د هان لړۍ د حقان په واسطه سره رسمي شوی دی چې د هغه په نوم یې مبعد جوړ کړی دی نو څومره زیات پرمختګ یې په هغه وختونو کې نو کړنی بیا ورسره د هغه څخه چې د تانګ د لړۍ بنسټ کړی شو دل سونو په 1413 میلادي کال کې په هغه باندې ایمان راوړله لدی څخه ورسره تاتویزم په سازمانی باندې سره رسمي دینونو له جملو څخه وشمیرل سو همدارنګه قدرمن زده کوونکو د شینتوئزم دین په خپل شینتوئزم په لغت کې د خدایانو د لارې په معنی سره دی او د جاپان زیات شمیر کسان چې دی دغه دین پیروان دي د دغه دین لمخې څخه دغه کسان چې دی زیات شمیر کسان چې دی وایي چې زیات خدایان په دې نړۍ کې ستا حتی دی د خپل هیواد امپراتور یا هم د واکمن یا هم ولسمشر ته هم د خدای نوم ورکوي او د خدای له ډلې څخه شمیري دغه دین چې دی د جاپان له میلاد څخه په مخکې تاریخ پورې مربوط دی چې جاپانیان اور باندې باور لري او له جاپانیان څخه پرته نور هم باید په دې هیوادونو کې ژوند ونه کړي یعنی هغه هیوادونو کې چې دغه دین موجود وي نو د غوړ شپ په هغه هیوادونو کې یوازې جاپانیان موجود اوسېږي نو باید موږ تاسو دا ووایو چې د جاپان زیاتره سیمې کې چې دی زیات شمیر د شینتوئزم دین کسان ژوند کوي او همدارنګه دغه شینتوئزم دین چې دی د جاپانیانو ډیر پخوانی دین دی چې ورسته یې د کانفیوس او بودایي دینونو تر اغیزو لاندې تحول وکړه او اوسنۍ بڼه د ادب اناناتو او مقدسو ځایونو زیارت او جشنونه دي همدارنګه عمومي اخترونه دي چې دغه مسلې په مذهبي اړخ غلبه لري او د دې دین پیروان په جاپان او ختیځ اسیا کې په زیاترو هیوادونو کې ژوند کوي چې یو له غورو او هغه دینونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په جاپان هیواد کې زیات رواج لري نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو تاتویزم او شینتویزم دینونو په حق معلومات لاسته راوړل بس هم دروس په دې برخه کې موږ تاسو دویمه موضوع چې ده د بودایي او هندویزم دینونو په حق ده موږ تاسو باندې نورس په لوس کې بودایي دینونه او همچنه هندویزم دینونو په حق معلومات لاسته راوړل خوش زده کوونکو د بودایي یا هم بوده دین چې دی له میلاد څخه 15 پیړۍ مخکې رامنځته شوی دی نو د هغه موسس چې دی په خپل د سیدراتا په نوم سره یو شاهزاده و چې دیش کال عمر یې درلود په دې لار کې بریالیتوب ترلاسه کړل او د ګوتاما لقب ورته ورکړل شو لکه څنګه چې دا شخص پوهی او حقیقت ته رسیدلی و نو د بودا عقل او فلسفه په نامه سره ونمول سو او دغه د فلسفه نوم ورته ورکول سو نو موږ ویل سو بودا کلمات چې د خپل د بودا کسان چې د بودا دین کوم پیروان چې دی دوی دا باور لري چې انسان باید خپل نفسانی تحملات شهوات او غضب و پیشنی او هغه کنټرول کی یعنی بودا کسان وایي هر انسان خپل ځان کې ځینې نفسانی تعاملات لري، شهوت لري، هم درنګه غضب لري، نو دی باید په دې باندې کنټرول ولري او هغه کنټرول کې نو بدایي دین چې دی ډیر پیروان او هم درنګه کتابونه لري چې ټول څخه یې زیات مقدس تری پتیکا ده، چې تری پتیکا په خپل درې ټوکري ګل په نامه سره یې هم معنا ورکوي چې نن ورځ د دې دین ډیر پیروان په هند، جاپان، چین، مغولستان، تبت، برما او کمبوج، تایلند او بوتان او د نړۍ په نورو سیمونو کې ژوند کوي چې په ټوله نړۍ کې خواره شوي دي. او مقدس شهرونه چې دي په هند کې بنارس دي او په تفت کې لهسان دي، چې دغه دین د کمبوج، بوتان او تایلند په هیوادونو کې رسمیت لري او په رسمیت سره پیژندل شوی دي. همدارنګه موږ او تاسو ویلی شو چې دغه د بودا مجسمه لومړنۍ په کندهار او جلال آباد په هډه کې چې د کنج شکا د حکومت په وخت کې په افغانستان کې جوړه شوې وه، نو وروسته بیا په بامیانو کې لوی مجسمه په غره کې وتوژول پله او د بودایزم زیارت کوونکي ډیر ستر ځای ګڼل کیږي چې د دې دین لسترو فریکو څخه ګڼل کیږي. همدارنګه قدر مونږ ځکون کو بل برخه چې د زموږ استاد د نن ورځې د لوست هغه په خپل هندوئزم دین دی، نو هندوئزم دین چې دی په خپل یو ټولنیز مذهبي سیستم دی چې په هندستان کې د 1500 کمری میلادي کلونو په شاوخوا کې رواج پیدا کړی دی او رواج یې درلود چې نن ورځ د هند زیاتره خلک چې دی د دغه دین پیروان دي. لکه څنګه چې نوم هندستان دی، نو همدارنګه د هند زیاتره شمېر کسان چې دی د هندوئزم د دین پیروي کوي. د دې دین ځانګړتیاوې چې دی په خپل درنه ځکونکو د روح تنڅه دي چې هندوان باور لري هر انسان په نړۍ کې د خپل نیکو او بد عملونو مسول دي او هر انسان که چیرې نیک کار سرته رسي یا هم بد کار سرته رسي د هغه جواب ویني کړي. هغه په باور کې چیرې یو انسان خپل ژوند په سمه توګه سره سرته ورسوي، نو روح یې د ښه سړي جسم ته او که بد کارونه سرته ورسوي نو روح به یې د مجازاتو لپاره بد سړي جسم ته انده چې حیوانات ته به انتقال شي او تر هغه وخت پورې به دا کار دوام کوي چې انسان نیک کارونه سرته رسوي. یعنی دوی دا په دغه عقیده لري. همدارنګه دغه دین چې دی درنه ځکونکو هندوان چې دی ځینې قوانین باید مراعات کړي او داسې باور لري ولري چې د هغوی پرایت سره بیا د نړۍ په نړۍ کې وزېږي او هوسا ژوند خوندان وسي. او هندوانو دین درې خدایان لري چې یو برحما دی یعنی د موجوداتو خالق په نامه سره، او بل وشنو دی چې په خپل د موجوداتو د ستاینې د خدای نوم دی ورکړی دی، او بل شیوا دی، شیوا هم په خپل د موجوداتو د لمنځه وړلو خدای په نامه سره راځي. چې د دې دین مقدس کتاب چې دی ویدا یا هم برحمانیانو ودا نوم ورکړی دی، چې دغه کتاب د هند اریایانو لپاره یو لسپیسلو کتابونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې سانسکریت په ژبه باندې لیکل شوی دی او د هند دی پخوانی دین اصول او مذهبي سرودونو د دستورونو ګڼل کیږي. چې لرغونی کتابونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دا کتاب په خپل میلاد څخه او پیړی مخکې په هندستان کې رامنځته شوی دی. نو درنو ځکه کو تر دې دم پر موږ تاسو د مختلف دینونو په حق معلومات لاسته راوړل. همدارنګه درنو ځکه کو د لوس په بل برخه کې تاسو ټول قدر مونږ ځکهونکو ته یې په کتاب کې یو سرچ پر دې شمه صفه کې یو چوکاټ تر کړی دی د اضافي معلوماتو په توګه سره. په دې چوکاټ کې تاسو ته هیوادونه په نښه کړی دی، د هیوادونو تر څنګ هندوئزم دین، بودایزم دین، تاتوئزم او شینتوئزم دینونو نمونه در کړی دی چې د هر هیواد سره یې د هغه د فیصدي شمیر در کړی چې څومره کسان د دغه دین باندې مشرف دي او څومره کسان په دغه دین پیرویان دي. چې د هغو له جملو څخه لومړنی په لیست کې لومړنی نوم چې دی اندونیزیا ده، چې په اندونیزیا کې 3.3 سلور فیصد کسان په هندوئزم دین باندې پیرویان دي، او په انګلستان کې 1% خلک هندوئزم دي، بنگلاديش کې بیا 2.4 فیصد دي، او همدارنګه د دې تر څنګ په بنگلاديش کې 0.6 فیصد چې دي د بودایزم دین پیرویان دي. همدارنګه نور هیوادونه په پرله پسې توګه سره تاسو په جدول کې درکړي دي. تاسو کولی شئ د جدول څخه په استفاده منظم توګه سره د دینونو په حق له او د هیوادونو د په لویانو په حق له معلومات لاسته راوړي. نو درنو زده کوونکو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د نړۍ مهمې ژبې وپیژنو. د نړۍ مهمې ژبو په حق له معلومات لاسته راوړو. درنو زده کوونکو لمړی موږ تاسو ژبه پیژنو چې ژبه څه ته ویل کیږي. ژبه په خپل د پهول او رپهول وسیله ده چې افهام او تفاهم موږ تاسو کولای شو خپل افهام او تفاهم د یو بل ته انتقال کړو. د ژبې په وسیله سره هم موږ ویل شو ژبه د صوتي سمبولونو د کارردي کسبیدونکي سیستم دی چې انسان یې په وسیله خپلې تجربې تبادله کوي یا هم راتلونکو نسلونو ته یې لېږدوي. د دې ترڅنګ که درمن او ګلاري زده کوونکو ژبه په خپله د پوهې د انتقال او حاصلولو معاشري او د خلکو د تفاهم لپاره کارول کیږي، چې موږ تاسو همیشه خپل افهام او تفاهم د ژبې په وسیله سره یو بل ته انتقالوو او خپل مفهوم باندې نور کسان پوهوو. نو موږ ویلی سو دنیا هغه ژبې چې مختلفې ریښې لري، نو د ژبو د کورنۍ په نوم سره یادیږي. د نړۍ د ژبو کورنۍ چې دي په څو مهمو برخو باندې ویشل شوي دي، چې د هغو له جملو څخه په خپله د نړۍ د ژبو کورنۍ په لاندې ډول سره ده، چې د هغو له جملو څخه لومړنۍ په خپله د اندوا اروپایي ژبې دي، چې دغه اندوا دغه ژبو د ډولو ډېره پراخه ډله ده، چې د اندوا اروپایي په بېلابېلو څانګو لکه لایتین، بلانتک او همدارنګه سلاویک او جرمانیک او همدارنګه اریک او ارمانی باندې ویشل شوې ده. په بله بې برخه کې په خپله نیکرو ژبه ده، چې نیکرو ژبه په خپله دوې ژبې پکې شاملې دي، چې د هغو له جملو څخه لومړی د سودان په جنوب کې، د چادا په جمهوریت او همدارنګه نایجر او افریقا په استوایي هیوادونو کې خلک په دې ژبه باندې خبرې کوي. دویم چې دي د بانتو ژبه ده، چې د بانتو ژبه د کانګو، زمبیا او همدارنګه انګولا د حوزې خلک پرې خبرې کوي. جیم برخه چې ده په خپله همي او سامي ژبې دي، چې سامي ژبه په خپله د عربستان په ټاپه وزمه کې، د مصر په عربي جمهوریت، لیبیا، الجزیره، مالی او په مرکش کې مروجه ژبو له جملو څخه شمېر کېږي، چې زیات شمېر کسان په دغه ژبو باندې خبرې کوي. همدارنګه همي ژبه ده په حبشه او الجزیره یا هم نایجر او سنګال او په یوه برخه کې خلک پرې خبرې کوي. د دې ترڅنګ ترکي ژبې دي، چې په ترکیه کې، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغستان، چین او افغانستان کې خبرې پرې کیږي. ام منګولیایي ژبې دي، چې منګولیایي په خپله منګولیا کې، مغولستان کې او د چین په شمال کې خلک خبرې باندې کوي. د توکوس ژبه ده، چې په خپله د سایبریا په شمال کې، په تیره بیا په تایګا او تندرا سیمو کې مروجه ده، یا هم زیات دود لري. همدارنګه د دې ترڅنګ جاپاني او کوریایي ژبې دي، چې د جاپان په ټاپوګانو کې او یا هم په کوریا په ټاپوګانو کې خلک ورباندې خبرې کوي. د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ تاسو عربي ژبه پیژنو، چې د عربي ژبه په خپله یو د نړۍ یو له مشهورو ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې دا خبره څرګنده ده چې د هیوادونو او ملتونو ترمنځ اړیکې په خپله د ژبو د پراختیا او د اړیکو د شتون په سبب سره موږ تاسو کولی شو یو د بل سره خپل افهام او مفاهیم تشریح کړو او یو د بل سره شریک کړو. عربي ژبه چې د مقدس دین د خپرېدو او نفوذ له مخې څخه په ټوله نړۍ کې خپره شوې ده، یو له مشهورو ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې عربي ژبه د نړۍ ټول مسلمانان د مقدس دین قران کریم ژبه ده. نو له همدې امله څخه ځانګړي ارزښت لري او زیات شمېر کسان په دغه ژبه باندې خبرې کوي. نو موږ ویلی سو سره له دې چې عربي ژبه په قران کریم په ډیرو ژبو شمېرل شوې ده، خو د نړۍ ټول مسلمانان هغه په اصلي ژبې، یعنی د عربي تلاوت او زده کوي قران کریم. نو د همدې امله څخه ټول مسلمانان ته پکار ده چې قران کریم او نبوي حدیث د تلاوت او الهي احکامو څخه د ګټې اخیستنې لپاره د عربي ژبې قاعدې زده کړي او په هغه باندې وپوهیږي. نو هغه وخت چې عربي ژبه زده کړي، نو قاعدې او تدوین او واضح کول په ورته اسانه وي او به کولی شي چې دغه ژبو په واسطه سره وپوهیږي. نو موږ ویلی سو دغه عربي ژبه چې ده د اسیا او افریقا په لویو وچو سربېره د مسلمانانو د نفوس په پایله کې د اروپا په جنوب کې او پرتګال ته هم رسېدلې ده، چې زیات شمېر کسان دغه ژبه باندې خبرې کوي. او د نړۍ له 22 هېوادونو څخه رسمي ژبې چې عربي ده، عربي ژبه باندې خبرې کوي 10 هېوادونه په افریقا او 12 هېوادونه په اسیا کې ژوند کوي. همدارنګه درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. تاسو د ټول قدرمن زده کوونکو کورنۍ دنده عربي ژبه تعریف کړئ، دوم بودایي دین تشریح کړئ، دریم ژبه تعریف کړئ. نور نو قدرمن زده کوونکو، تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت، الله پامان.
کشی وسمانا ور ولمبے مکچ سی کشی وسمانا ور ولمبے قاسم پزڑ باندھ جانا نا ور ولمبے قاسم پزڑ باندھ جانا نا ور ولمبے مکچ سی کشی وسمانا ور ولمبے قاسم پزڑ باندھ جانا نا ور ولمبے قاسم پزڑ باندھ جانا گل پانو کر غختے درار غختے دا طول مرد گل پانو کر غختے درار غختے دا سکا خورنگ رنگ پا گلستانا ور ویلم دے سکا خورنگ رنگ پا گلستانا ور ویلم دے قاسم پزن باند جانا نا ور ویلم دے قاسم پزن باند جانا